کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زفره با ظاهر ل خپل همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ترسره سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د افغانستان د ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د یونیسف اندېښنې به هم واورئ. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله الدین وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو یو تاریخي کنفرانس جوړ شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون څو فرمانونه صادر کړل. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته کسانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه نښې لري.
افغانستان د هغو درويستو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکو غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم منلی چې دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دغه کنفرانس د جوړېدو خبره په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسا د بهرنۍ چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړې ده. د بهرنۍ چارو وزارت خبر پاڼه کې که څه هم د دغه کنفرانس دقیق وخت او ځای نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې دغه کنفرانس کې به د افغانستان کړکیچ ته له دینی نظره د حل لارې چارې ولټول شي. د اسلامي نړۍ د اړیکو رئیس ویلي دغه کنفرانس باید تاریخي او برخلیک ټاکونکې پایلې ولري او له طالبانو به هم غواړي چې ګډون پکې وکړي. له دې وړاندې هم ځینو نورو وتلو دیني علماو د افغانستان اوسنۍ جګړه چې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي ناروا بللې، خو له دې سره سره هم د جګړې په شدت کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتيري د وجلو خبره کوي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتيري په افغانستان کې د ناتو د غوښتل ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سه‌شنبه په ماښام شوه، خو د ځای او څرنګوالي په اړه تر اوسه جزئیات نشته. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناتو غړی شو دوهم سرتيري دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وجل کیږي. او د کرکټ له ډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند سره نننۍ لوبه کې ښه بیټنګ یا توپوهنه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو لوریو ترمنځ د پلان شوو 350 اوریزو لوبو لومړنۍ سیالۍ ده چې نن په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پایلې لوبغاړي رحمان الله ګربز 122 منډې وکړې. اوس به معلومه شي چې د ایرلند لوبډله به په دغه هدف پوره کړي او که به افغان لوبډلې ته لومړنۍ ماته ومني. د کرکټ انفو وبپاڼې وروستي معلومات دا ښيي چې د ایرلند لوبډلې تر اوسه د دوو لوبغاړو په سوځیدو 68 منډې کړې دي. د اورونو شمیر هم 14 ته رسیدلی دی. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دویمه او دریمه سیالۍ د جنوري په 24 او 26 نیټه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. پکې سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغه پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباو د ننوتو بندیز لګول شوی وو. عراق او سودان روسل دغه لیست وېستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان لمخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي، او هم اداره په پام کې لري چې د کواکوس په نوم ایالات سره چې له دوو نورو ډلو سره هم یو ځای هڅه کوي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای کیږي. بلورته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ورته په سپینه معنی کې لسخاوت ډاک یو لیک پریخیده ده. هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستۍ ورځو کې ترسره کوي. خو د ترامپ لیک لدې پلوه هم مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپله ماتې نه و منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې، او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون د امریکا د شپږڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه، خو ویل چې هغه یې مشخصا ده ته لیکلی، او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ترامپ سره یې خبرې نه وي کړي.
خبرونه ملازادې رادیو اوریدل. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د مودې خبرونې د سر موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکو نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دوه، منډول، برګمټال، کوم ځای کې چې حکومت واغ نه کال ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې درې، څلور، پنځه داسې مجلس پراته دي.
د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې لمراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام کړی. په دوه همنی مای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.
تومانچې ولا خستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي خستې را روان کړې، مردکی ولا خستې زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کې کې د وطن زمونږ خراب شوی دی.
د مود ازادي رادیو او یونیسف اګر اونیس پروگرام د یو کور کله هم اوریدلای شي. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د دې دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې د پاتې طالبانو طالب بندیانو خوشي کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د یادې ډلې د مشرانو د نومونو ایستل له امریکا سره د دې هوکړې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
که څه هم د سولې د خبرو د دویمې مرحله لپاره تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره د مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبان ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شبې هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د ستونزو د حل لار د هوکړې عملی کول دي. د بندیانو خوشی کېدل او د تور لیستونو له منځه وړل د هوکړې ماده دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو ریپورټونو پر بنسټ طالبانو د سولې دویم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشی کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړي. ښاغلی نعیم دا هم وایي تر هغې چې طالبانو او امریکا ترمنځ شبې هوکړه په بشپړ ډول عملي نشي ستونزې نه حل کیږي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي هیئت غړي غلام فاروق مجروح ازادي رډیو ته وویل چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شبې هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري ته مطرح دي هغه باید عملي شي. هغلی مجروح د دې دریو اصلونو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاو غړو د ازادي رډیو پښتنو ته ځوابونه ونه ویل، خو وایي چې دوی د اجنډا او د خبرو لومړیتوبونه د طالبانو پلاوي ته سپارلي او اوس د طالبانو د هیئت د ځواب په تمه دي. د دې هیئت غړي شریفي زرمتی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي،
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوی په خپل داخلي ناستو کې د اجنډا د موضوعاتو پر دستبندي او لومړیتوبونو باندې کار کړی دی او د اجنډا اساسي بحث پوره چمتووالی لري. هر کله چې مقابل لوري پر خپل اجنډا باندې بحث چمتووالی وخی، تمه مو ده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوی خپل منځي ناستې د داخلي موضوعګانو په حق له دوام لري.
ل دې وړاندې افغان دولت مذاکراتي هیئت بلغړي حافظ منصور ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبان له داسې خبرو سره چې ګټوري وي علاقه نه لري. د خغلی منصور په وینا د طالبانو هیئت دې ته هم چمتو نه دی چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه بحث وکړي. د خغلی منصور دې خبرو ته په جواب کې د طالبانو ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل، ل لومړی ورځي افغان ملت ته د جګړې د پایل لامل ښکار دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو نوماند وزیر، د امریکا سنا لسته ویلی چې د امریکا نوی اداره به د یاد هیواد او طالبانو ترمنځ شبه هوکړه لسره وڅیړي. د افغان سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ نږدې شپاړس ورځې وړاندې پایل شوې، خو تر دې دمه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خند پاړه ژغیدل دی. نن چې د جنوري 28 نیټه د لومړنۍ بشپړ ورځ ده چې ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نه دی، د امریکا دی پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې د خبرو پایل ل خپل مهمو بریاو څخه شمیره. خو د ترامپ د بریا په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ د جنبش د ازادي رادیو په ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی لغړی مولوی عطا الله لودین و پښته چې په امریکا کې د بایدن د ولسمشری پایل ته په دوحه کې د مرکچی پلاوی غړي په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پینتاګان یا نشایي تنظیمي د حکومتونو اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه باندې نړۍ ټول نو دنیاوال د ترامپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ترامپ په خپله سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ترامپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخه تبراتی دی او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړي شي په خپل او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لاسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهم قضایا او نزدک دي چې په دې کې د دې ته یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او دیس اهداف تعین کړیو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړیو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، کاغذ د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وکړه مواد مخدر او که یو مرافه افغانستان دي ته دوی نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان د خارجي قواوی اکثره وتی دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوی ده د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا د دیدګان فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر ووسی چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه هغه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف و چې د غواړي په دې باندې یو سره یې ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو. زمونږ د نظر دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسلاورونو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درته دی حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو او د دې حکومت وو د دې د اهدافو لپاره پلې شوې ده، موږ هم په ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ور باندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیه حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ډېر مشکلات ایجاد کړي.
دغه زما اتفاقا یو روانه پښتنه و چې ما غوښتل ستاسو دری سره، خو اوس بیرته هم دې ته راشو، راته وایي سالته طبیعتونه څنګه دي، انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خبره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسو صبر وکړي څه کیږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته وایي.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي سلور نوی یا پنځه نوی ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړ چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو، بل یو په اجنډا باندې توافق. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ور باندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي دي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجي عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کیږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمائندګي کوو، زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي، دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوان وړاندې کیږي، موږ خپل په افغانستان کې اسلامي نظام لرو، البته جنگ بر دي باید شوی چې کما حقه به تطبیق نه، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسلو کې مسلمان دي، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري، البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام د ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي غړی مولوي عطا الله لودین و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سمو شغل ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب لکبل د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي، په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور په دې جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ لارخه ډیر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړی خپور شوی لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په دویم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب لاړخه په بد حال کې دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی، په کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیرېدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو دولسو میاشتو کې به نږدې یو میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف دفتر وایي، د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر دوه برابره دی. د دې دفتر وایان فریدون اریان:
سویلي اسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه پنځه تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدیدونکو نښې لري.
له کورونا او با سربیره د بیوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نور الله طریق ازادي رادیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتې دوی لتون دي.
افغانستان کې هم د سوې تغذیه پیسدي و ډیر سوشن خو کې د سیګن شمیر زم او د له دغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي. بل خصوص په هغه ساحو کې چې هلته لري پرتې سیمې لغار څخه خوړه خوراکي ځای پیدا نو په دغه ساحو کې خورځکه ناروغي خورځي.
ملګری ملتونه تاسو مال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا د ګواخ پرونې نړۍ کې هم زیات کړی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا او بعد اقتصادي اغیزو له کبله د 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغیزمن شوی دی او همدا ډول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د جدي یا مرغومي میاشتې په 1.3 نېټه له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د 3.4 میلیون تنو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.1 میلیونه ماشومان دي.
بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تم کیږو او نورستان ته ورځو چې ریچې روغتیایي مرکزونو کې د درملو د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د نشټوالي او نور ستونزو له امله د یاد ولایت اوسیدونکو لګنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د غستونزې سمدستي هواري کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
نورستانیان وای ماشومان او لویان په هغه ناروغي عمري چې د درملنې وړ دي ځکه په دې ولایت کې لوګدي مودي راهسي په روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وای د نورستان ساړه ژمي ناروغي زیاتې کړي خو په ولایت کې د درملو او روغتي کارکونکو د قبیله قبله د درملنی لارې چارې نشته. د دوه بولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی میراجان او محمد نوروز
لکه چې تاسو د سر کې د خلک د سر یا ماغه د خلک ټول په کور کې د خلک پر اتګ زمونږ د خلک نشته. دوه مړي د کور یو چې ګمړي چې دا یو خلک دا او یو والد او اوس دا فلم دا د جنازه یې دا کوته نه وباسي او د لارې کې روان دي. نه موږ د دوا لرو نه د څه زمونږ د ډاکټر څخه نه زمونږ امبولانس څخه هر یو حاجي مریض چې نه بغلي هغه دلته راوړو 3000 4000 روپۍ زمونږ هغه چې ذمہ داري کیږي خبرې نه مخکې زمونږ جلا راځي چې موږ باندې څه څه څنګه لګېدلې څه څه کیږي چې دا
د خلکو په خبره چې د روان کال لپیل څخه یې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړل عمل غنو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري لامل د اتلسو کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچوا دوا منډول برګمټال کمزه کې حکومت واغ نه چلتا ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې دری څلور پنځه دغه مرزان پراته دي. زما کور کې هم څلور مریضانو اوس لګ لګ خښوې دي نه دوايا نشته نه ډاکټران ورځي.
نورستانین په داسې حال کې په روغتي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عام روغتي وزارت بیا د حل خبره کوي. د عام روغتي وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي رادیو ته وویل
تنخوا ماسو غوا ورکړ شوې ده مڅ چې پاتې ده پنیک دی ورځو کې ورته ورکول کیږي. دوا او درملو برخه کې هم یاد موسی ډاټا کړ چې سونځ حل شوې ده او د زمي لپاره د سون تو کې هم په کافي اندازې لري. موږ ټینګار په وکړ ک هر سونځ یې باید په جدي ډول حل شي او د سونځ د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم شي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدی فیض آزادی رادیو ته د عام روغتیا وزارت خبرې بی ځای وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا کړی.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی پونو مخستل کیږي، خو نورستانیان د نرسیدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیوال مسله د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. دا چې دا اقدامات څه دي اجمل انبرت وایي.
مننه فریبا. ظاهر بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیری خی چی تقریبا لچلور سو زرو نزیاد کسان پا امریکا کی تر وسا دی کرونا لکبلا مړه شوی دی. اندیښنه شته دی کرونا دی مثبت پی خو زیاتی دل دا واکسین و رو بهیر با دی بایدن حق شمنه پورا کول ستونزمن کری چی وی دا وبا با کابو کری. پا این حال که پا روختونونو کی دی بیستریدو شمیر هم لور شوی دی. بایدن پرون دل وڑی پا مراسمو کی خپل اول چی دا کرونا بابا یو مرگونی او سخت مرحله تر رسیدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کول لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعت کول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی و په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وزنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلند پالیسي هم زنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کیږي په هغوی کې کمیرا شي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپله لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د دې پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجملند.
ستاسو له پیغامونو
دا پنځه یا شپږ میاشتې کېږي چې هلمند ته د پولیو واکسین نه دی راغلی. دا هغو سیمو ته چې پکښې کمربندې صحیح وي تنه دالې ولسوالۍ، یعنې دغه د واکسین ټیمونه باید دلته ژر راشي، ځکه چې دلته دا پنځه یا شپږ اووه میاشتې کېږي چې د پولیو واکسین نه دی راغلی. دلته طالبان خاص ستونزه نه ورسره لري، ځکه چې په دې منطقو کې اوس عادي د بیا رغونې کارونه هم شروع دي. خپله هغه کارونه چې د حکومت موسسې دي فعاله دي، نو باید واکسین هم دغو سیمو ته ژر تر ژره راشي، ځکه چې دلته په لکاو ماشومان د دوه درې واره د واکسین څخه پاتې شوي دي. نور وخت نه لسم د خدای په
نصر احمد یم د لوګر ولایت پروار ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ ولسوالۍ کې تر اوسه پورې هیڅ یوه مخابراتي شبکه وجود نه لري. یوازې تیر کال سلام شبکه وله چې د یو څه وخت لپاره یې په ډېر ټیټ کیفیت او د ولسوالۍ محدود کلو ته کار ورکاوه شبکې وله. اوس هغه هم د اتو میاشتو راسي نشته ده. نو مو د اړوندو چارواکو او مسؤلینو څخه دا ده چې زموږ د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. یوه شخصي شبکه هم وجود دلته نه لري او زموږ بولسونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. السلام و احترام. له د ولایت میوند ولسوالۍ خبرې کوم. زما دا هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مسؤلو زما دا خبر کې او د نورو په اشارو کې پرې ورسوي. او کندهار د هرات لار باندې زه یو مشرانه یم، همدارنګه مې چې ولاړم نو اجازه راکړي طالبانو بند کړې ده. ما ورته
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرټکی له اسدالله الدین څخه اورو.
ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بدلې. دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو تاریخي کانفرنس ترسره شي. د دغه کانفرنس په اړه پرون د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ریاست کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم علی سا سره خبرې کړې دي. د البانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د خپل په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د البانیا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د تیرې سې شنبې پورته شوې خو ډېر جزئیات نه دی ورکړې. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند افغانستان نن د 283 منډو هدف ایرلند ته ورکړ او تازه معلومات دا دي چې ایرلند هم 90 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ په څو اجرایوي فرمانونو سره د ټرمپ یو شمیر تګلارې باطلې اعلان کړې. په اجرایي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې تر دې چې نور اونیز خبرونو ته ورسو د افغانستان اروند سپورتي خبرونه باورو.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ 500 لوبه نن په متحده عرب اماراتو کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایرلند لوبډلې به په خپلو منځونو کې درې یوه ورځنۍ لوبې وکړي. د نن ورځې په لوبه کې چې ټاس افغانستان لوبډلې ګټلې، ایرلند ته په ټاکلو 500 کې 283 منډې هدف ورکړی. اوس مهال ایرلند توپوهنه کوي. د کرکټ څارونکي وایي د افغان لوبډلې لپاره د ایرلند د دې سیالیو ګټل ځکه مهم دي چې د همدې بریا پر مټ کولای سي د راتلونکي نړیوال 500 جام کې مستقیم ګډون وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه یوه ورځنۍ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 24 د ابوظبي په شیخ زاید لوبغاړي کې ترسره سي. په امیر لوبډلې د هرات له شل کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال جام سیالۍ اتلولي وګټله. د هرات ولې د ورزشي ادارې فنی مسؤل ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د 24 لوبډلو ترمنځ روانې وي. ښاغلی زیا زیاتوي په یادو سیالیو کې د پامیر او سرخپوشانو لوبډلې توانېدلې دي چې پایلوبو ته لاره پیدا کړي. د پامیر او سرخپوشانو ترمنځ وروستۍ لوبه 13 ورځ وسوه چې په پایله کې پامیر 3-2 په مقابل کې سرخپوشانو لوبډلې ته ماته ورکړه او د سیالیو اتلولي یې خپله کړه. او په ترتیب سره سرخپوشانو او آرش کېمه لوبډلو دویم او درېیم مقامونه ترلاسه کړل. او د ایتالیا د فوټبال د سوپر جام سیالیو په جریان کې یونتوس لوبډلې ناپولی ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د تیر شپې په جالب سیالۍ کې رونالډو په 46 دقیقه کې او ورپسې موراتا یونتوس لوبډلې ته ګولونه ووهل. دا د یونتوس لوبډلې د ایتالیا د سوپر جام په سیالیو کې 9مه بریا ده چې ترلاسه کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره ورې دی لا هم موږ خبرونه د ملاري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر وبو جو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د پاتولو یو شارونو کې د اف ام پر سلا شار 15 صفه خبرونه لري د غرض کده انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ د هم ورسي او د خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ووري او تکرار هم اوریدلی شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ دوه اونیز پروګرامونه لرو یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی چې په دې کې د ماشومانو پر حقونو باندې غږیدل او ورپسې کور کله هم مېروي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دلی شي
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي
توفک او تمانچا کلشنکوب دا مسالهی
نن پام دی اکل خبری کول آزادی رادیو سر اوسی قدر من دوستانو سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي د دې ترڅنګ یو هم د لوب خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي ټوپک تفنګچا ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته اچوي دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومان ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیر لیدل کیږي نو کوچنیان هم علاقه ورسره خي په امدی اکلا د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږیدل یو ورته وکشي
ایمانم د عبدالرحمن
څو کلنی
یو لس کلن
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښيږي
ټوپک
هم
او تمانچا
دا دی ولې خوښيږي
امدان خوخیږي امدان پلار ته کلشنکوف دا مسالهي
په کلشنکوف څه کوي
د سیموزيني سو ورکه مرمه کولوله کولوله هغه باندې
بازيني سي کلشنکوف دې دازم کوي
او د سی ورکه مرمه کولوله کولوله هغه باندې
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کیږي چې کلونه ورسته هم زیان ولیدل شي د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او د باروت غوندې د لرګي ګولې ولا جوړه کړې و دونه د نو کومره دې کې بدننه باروت دا به خارګای لرل نو دا باروت به پکیو نو دا مې د تمانچه سر کې د خپل کې به مولورو منډله یو مرګړي په سکور ته لاړم وروره او بس چې راوته زو ته تمبینه شاته پټ شوی وډز چم پیو کو داسنه مې پیوښته اوس ما غداغ پکې دي دا زنه چې پیوښه سری پیر راوښ ان شکل د باروت دی کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خسته را روان کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي مردکی ولا خسته را روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کې د وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی به چې دې لپاره خدمت د اړې نگانی چې دې لپاره د خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي دی نه
دا چې ماشومان د کوم د لوبو شیان وښتل شي د شپږو ماشومان له پلار شاوساین نه مو پختلی دي
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده موټر ګی خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته باغې مصرف ده بس هغه سات پیری په ماګه باندې کوم شي نشي مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي لکه سخته کې تما شي دي ټنګ دي مطلب نور د سي وسایل چې هغه به شومان په ذهنونو باندې منفي اغیزه کوي باید دغه نجدان پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي د سی وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي چې آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شرا لویږي مطلب کده شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وکړي په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شه ده صحیح عمل نه ده
د ما
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دې نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکلمو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري.
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوشحالۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوي ده، زموږ وهیت ټول د سلا او توپک او دغه اسلحه څخه ډک دي. اطراب مهم، شاریات مهم، ټول دغه مجبینو جګړې زالت څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو، فقط دغه تمایل هم ودغه تدي.
کوم شین تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، ترڅو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پر روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنگی کوي، جنگی ذهنیت د ده سره بیا د کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې سو توک ته لیوالته ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر سه. ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي، دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړاند کړی دي، حتی تر مرګه پورې رسولی دي. نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي.
بله، اوس څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم دی لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنگي شیانو نه دوی لري ووسی؟
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی. داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويقي.
په خو وختونو کې وا کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول.
په خو کې به د ټکرو ټکو رخته څخه به جنو هغه ننځي کې دغه جامي او ډول ډول شان جوړول، الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې د دهکانی سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاوه او یا به هم کمبګي او ګاډي او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او دا شان کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي؟
کله چې جونې یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی، دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په موهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی، دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دربات جوړولو تر کچه پرې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولای شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، ولري هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري د کوچنی کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک ټانک دا ورته ورکوو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانک توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري، ډېر تمایل ودغه ته وي چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډېره مننه ژوندی اوسئ.
مننه تاسو.
قدر منو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. ولې په ځینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري؟ دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بېوزلو ته ورسول شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له دیني عالم سره مرکه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
اکثر وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بیوزلۍ له وجې مرستې کیږي او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري. خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحق کسانو ته نه ورکول کیږي. اکثر غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي، نه بیوزلو خلکو ته. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی مالک یا وکیل سره خپل وی لري. نو ما وړای وای
نوم خو بل سوار نه مان ور کړی دی مګر یت یم مرسته څوک ما کنه او په تو پلاستیک وسه ز کاغذونه وسه ز ټول عیالم زکام دي ټول مریضان دي چې د هیڅ شو اسنه لرو سمجه خبرې جو صدا کوم کرالې پلان د کوم کرالې مشته هیڅ نه راځي ولکم په دای بس تک لروزی دي خاطر ملک چې لیدلی خود راغلی خو خود خود ولا لسوارم لیدلی سیاخلی خل نو واسطه لرو نه هیڅ لرو ولک هیڅ لري و بنسته و بونو لبل چارو ورولی وسنه لرو برمه چې کو کرایه ور کوی لا مرده کرایه تر و دی و
بل خو د کابل چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستون شوی وای چې له دوی سره ډېرې وعده شوی وي خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي.
موږ هغه مرستې چې موږ ته یې ویلي چې تاسو د رئیس برستین شی در کړي هغه موږ ته یو هیڅ شی نه دی راکړی، یو اتله ذریع راکړې دا نورې پیسې خلکو ته ورکړي. څوک ملکان لري شی لري د غو د بسل کېږي بله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایسلي پله پر موږ ته نه دی راغلی او غنم دی اوړه دی لوبیا دی دا ورکوي شپږ میاشتې موږ ته نه دی راغلی ول یو نومره مځکه در کوم هغه مځکه موږ ته نه دی راغلی په کرا باندې وته پراته یو او د 12 بچانو خاوند یم او ګزاره مې هم سخته ده ځوان زوی نه لرم. ځینې ملکانې خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي رشوت باندې تیریوي موږ نوماندغه پاتې دي موږ بخښه چا نه کړې.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وای چې د دوی په کلی کې داسې بیوزله کورنۍ شته چې حتی د ډېرې بیوزلۍ له کبله یې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ خو بیا هم د کوم ځانګړي ارګان څخه ورسره مرسته ونه شوه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زه د دې صحنې شاهد ما مالته وسېګم ناحیه کې مشتمه ناحیه کې چالتہ سه کومکونه راغلل د غنم راغلل اوړم راغل چې ننوي خانو کې جوړی توزی کولې بعض کسان ته چې ډیر مستحق وو باور په خدای کو چې نفر ما لیدلې دا شاهدان لرم چې ځان ژوندې کړو په کور کې چې د پکر لاس چې نه وکنه بیا زه ورغلم هغه مخلاص کوره خلاصم کو به تم رخته ک او مورته او خزي تم ګل چې خیر د سړی د تم مجبوروي به مونږ ته ډوډین د شپې وړل چې نه میوړل او سه خرص مرسته مرته وړ نو هغه د پاره چا وړ ورنکل چا ډوډی ورنکل د مستخاله یو الته چې کمی پیسې را لښپک زره توزیع شوی بعض ملکان وکیلان ورکړي خپل خپلوان ته بعض خلکو ته خو اصلي مستحق ته نه دی ورکړ سوی چې زه کم خلک پیژنم او زمون په ساحه کې زمون په ساحو کې زمون په سن کې دي کنه چا ته و جوړو چا ته فریاد وکړو حوزه کې سوګ غغناوري په دولت کې سوګ غغناوري دلته موجوده سم سوګ غناوري نه څنګه چلو کوو دا اوس چې ورته دفتر ته دین پرې دي نو ته څنګه ار سوګ غوري غیر خدای نه بسوګ درز ناوري دا واسطه واسطه بازي ده یا خ پیسې یا خ واسطه هیڅ شي منست نور
نه هیڅ کلن محمد عرفان بیا د نورو عوامل ترڅنګ د بشر دوستۍ د هیڅ کمښت هم د دې سبب غني چې د غریبانو مرسته د خانان وخري نو ماوړې زیاتوي دا چې حق اقدار ته نه رسیږي نو بې وزله ورسته بل لا پسې غریبيږي او خانان نور هم شتمن کیږي
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپله واخلي یا خپل خپلوانو ته ورکړي تاسو به دولتي ادارې لیدلی چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري خپل خپلوانو ته ترجیح ورکوي همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته د کومکونه ورکي چې دا سم کار نه ده ځکه چې په هغه کم کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ یوه یتیمه کورنۍ چې ده د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه ژوند وکړی سي
د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وای کچېرې د بیوزلو په نوم راغلې مرستې د کلي ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې ځای ولای دا د کوم کومکونه سه توزیع کیږي ویشل کیږي دغه اغه خلکو ته سه مستحق دی او ته نه رسیږي او همدغه سبب د سه خلک له دولت نه فاصله اخلي او دولت سره مینه نه لري او هم د جنگو یو د وګدو یو اغه هم همدغه د سه خلک له دولت نه فاصله اخیسته ده جنگونه زیاتیږي خلک خو بدی نو دغه اغرامسته کولای شي
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عبدالمتین حقمل وای چې کده دې مرستو په ځای به وزلو او غریب خلکو ته یو پروژه په کار واچول شي او دوی په کار وګمارل شي نو د امرسته به شخصي جیبونو ته نزي
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا داسې تکراریږي چې مستحق ته نه رسیږي دا ډېرې پیسې وي دی نه به یو پروژه جوړه کړې وه داسې پروژه د برق چې هره ورځ برق کته کیږي یو $280 میلیونه ډېرې پیسې دي یو بند خو د برق خو به نیمایي کار خو به مخکې تللی و دا به ټول ملت ته رسېدلی و هره ورځ به په تیارې کې نه و ناست پرته له برقه فابریکه جوړه شوې بل شی د عمل ګټې پروژې وي خو داسې کار دې وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغیزه وکړي بله لاره چې بیا غم نه کیږي تر اوسه پورې تر دې دمه پورې ما نه دلیدلې چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته بلکې چیرته مجازات موجود دي ظالم لاس ونیول شي هغه ته جزا ورکړ شي بل څوک داسې کار بیا نه کوي موږ نه هم اسلامي فرهنګ تللی دی هم د دیموکراسي فرهنګ تللی دی نه په دې عمل کوو نه په هغې عمل کوو یوازې په فساد باندې ښه پوهیږو نور په هیڅ هم داخل نه پوهیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ
درمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو شاوریدو ته ستاسو پام راړوم
و
باغا پل چرخی کی اوس هزار دا مرسته او خلق تو ور کول سی چې پچاو کې مزدورین ورته پیدا کی هو ته به چور کول سی لاس ته زنه ناس کی څوک مزدورین نه پیګی کوری وکتل سی ایل وکتل سی بستر وکتل سی لوخه وکتل سی به چې هو ته ور کول چې داسې چې دو پول او درې پول او څلور پول کور لري موټر لري زندگی خبر برابر اغه واخل خور غریب پات
نوم میرزا خان د مسیول سوالی اوسیدونکو دا باید مسحق کسان ته ورکړل شي هغه کسان چې غریبی کار روزګار نه لري بس بیروزګار یې غوته ورکړل شي غریبانان فقیران ته
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري دا د تورته پښتنې زموږ همکاري په یوې مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نورالله کوثر څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد لمړی پښتنه داسې مطرح کو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بېوزلو خلکو په نوم او دغه بېوزلو خلکو ته نه ورکول کېږي، ستاسې په نظر علت به څه وي؟
لاملونه ډېر لاملونه دي. لومړی لامل یې هغه خلک حرام خواره دي او حرام خوري د نورو خلکو حق خوري او حق نه ورکوي، دا د دوی یو. بل لامل یې د هغه دقیق محاسبه چې دقیقه محاسبه وجود نه لري، ځکه خلک چې صدقه او خیرات کوي بیا نو ډېر زیات محاسبه نه پسې ګرځي، که څه رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري، نو هغه خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه مونه ویري چې الله نه ویره ونه لري نور خلق حق د حکومت کوم باندې ته حق راځي د خپل دي خپل ځان ته اول مشتواله دي منځه هم دا رقم د محاسبین مشتواله او عدم د دقت په مصرف کې او د حساب کتاب نه اخیستل حکومت کوم دونه دغه لاملونه دي خلق نور مالونه خوري.
استاد که مثلا دغه حق حقدار ته یعنی هغه کسان چې بیوزل دي هغه چې مستحق دي هغه ته دغه کومکونه ونه رسیږي دغه مرسته چې دغه په نامه راځي البته ونه رسیږي، البته اسلام په دې برخه کې څه وایي؟
مسلمانان تاسو یو بل حق مخوري، یو بل مال خپل منځ کې مخوري او لا يحل المال امرئ الا بالدين من نفسه. پیغمبر علیه السلام وایي چې مؤمن مال بغیر د دې له خوښې نه بل څه خوړی نه شي، شرعاً حرام دی بل چا مال خوړل. د بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي لري او د اسلام له نظره دا حرام کار دی او مشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دی په خپل نفس اور خوري.
استاد اوس سم لارې څنګه ده چې حکومتونه یا دغه مرستې څنګه بېوزلو ته وویشل شي؟
اول خو دولت باندې فرض ده چې دا کنټرول کړي، دوی نه دغه مال بیا مستحقینو ته ورځي که نه ورځي، اول دا او دوهم بیا حکومت ورکوونکو ډونرانو باندې لازم ده څوک چې دا ولو که سل افغانۍ زر افغانۍ یا له دې نه ډېرې ورکړي بیا هم محاسبه دې پسې وکړي چې وروره ما دغه مال درکړ صحافه کې کوم څه څه وکیل څه وکیل دا ما حساب ما تراکه دقیقه ما حساب به تر نو واخیستل شي.
ډیر زیاته مننه کو استاد کور ودان.
درنو دوستانو دا وو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خو وخت ولرئ.
ریگر سم لے ونے پورن